درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د آزادی رادیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. د یوې لوحې پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. دا لارا تیره شپه هغه مهال بند شوه چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نصبېدو اعتراض وکړ. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي چې نه یې غوښتل دومبی خپور شي، مشال راډیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خلاصه شوې ده او استاد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. دغه چارواکي په وینا یو جنجالي لوحه لري کړی شوې ده. تر دې وړاندې نن باختر خبری آژانس د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله له قوله ویلي و چې تېر شپه ناوخته پاکستانی لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان خواته 40 متره را مخکې د لوحې په پلمه یوه بله دروازه جوړه کړي چې دوی مخه ونیوله. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبې پر ایکس پانه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر 6 میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان راستنې شي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او نه پوهیږي چې په څه ډول به له ژمی ژوندي ووځي. د خوړو نړیوال پروګرام همداراز ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګ نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانه لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبري کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر په 16 په یو خبر پانه کې ویلي چې نویست د سفر پترس کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف تورانی او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره غږېدل. د خبر پانه پر اساس نویست ویلي چې واشنگتن د هغو افغانانو خوندیتوب او په امریکا کې ژر میشتولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو وړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي. ټراک په جنیوا کې خبريالانو ته ویل د بشرپالنې د چارو همکارانو په سیمه کې وضعیت ناورین شولې او زیاته کړي چې په دې شرایطو کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته. هغه همداراز ویل ټول شکیل خو او ټول دولتونو په ځانګړي ډول نفوذ لرونکو ته پکار ده چې باید بیړني اقدامات وکړي. تاسو زموږ شغل آزادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولې دي. د میدان وردګو سیدونکو وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
لیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوه کې 2300 کور تخریب شوی دی.
په کندهار کې هغه شزي چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وایي
زنار نه نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډیر د پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکې زیان اړولی دی. د ادارې په یوه نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې نجونو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یوه بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانېدونکې زیان رسوي. د سازمان پرون په یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خو د بشري حقونو څار سازمان د ښځو حقونو د برخې څېړونکي او د راپور لیکوالې سحر فطرت ویلي، طالبانو د ټول هیواد ښوونیز سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی، هغه چې د نوموړي له قوله د باکیفیته زده کړو څخه به بې برخې وي. د بشري حقونو څار سازمان په راپور کې د طالبانو لخوا د ښځینه ښوونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله یې د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري ډېره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوي چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکي له دندو لرې کړي چې له امله یې یا غیر مسلکي ښوونکي زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکي له ښوونکي پرته په ټولګي کې ناست وي. د بشری حقونو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکنډي کې د 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکي دي او د هغوی له میندو پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وستي چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوي دي. د بشری حقونو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یوه خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډېر زیات ټکنی شوی دی، مهم مضامین پکې نه تدریسېږي. هغه تکړه او مسلکي استادان ښوونکي چې دلته 40-50 کاله تدریس کړی وو، هغه ټول د دې وطن نه وتی دي، مهم کدرونه د افغانستان نه وتی دي، نو مکتبونه بند دي، اکثریت ښوونکي په کور ناست دي.
خونجونی بیا د خپلو ښوونځیو د پرانیستو غوښتونکي دي. په ننګرهار کې د یوې لیسې د 2 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې اچي او د طالبانو حکومت یې ښوونځي ته د تلو مخه نیولې وایي،
موږ ډېره اړتیا لرو ځکه چې افغانستان ته موږ باید خدمت وکړو، موږ باید تر 12 پورې پاس کړو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته یې د محدودیتونو په وضع کولو سره لویه ضربه ورکړې او تر څنګ یې په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپلې ډلې کسان ګمارلي چې کیفیت هم تر اغېز لاندې راوستی دی.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د افغانستان په اړه د مشورو لپاره پاکستان، قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته لس ورځې سفر پیل کړی دی. ویست نن پر خپل ایکس پاڼه کښلي د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربي امارات او قطر او سعودي ته د سفر په ترڅ کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبري وکړي. د دې موضوع جزئیات وابري.
په داسې حال کې چې پاکستان کله هم د بیا اسنه د افغان کډوالو د نیونې او ایستلو لړۍ لا روانه ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی دی. نوموړي نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، د ډسمبر د 15 او 15 نیټو ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاوو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. توماس ویس داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو لس ورځنی سفر پیلوي چې روان اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیټا والز هم پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تېرې سې شنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، د جولیټا والز نویس او په پاکستان کې د امریکا له سفیر ډونالد بلوم سره یې لیدنه کړې. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې شوې. د افغان کډوالو په اړه دا لوړ پوړي پلاوی داسې مهال سفر کوي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د پاکستان حکومت هره ورځ تر زرو ډېر افغانان په زور له دغه هېواده شړي. هم مهاله په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لورې د کډوالو د نیونې او ځورونې لړۍ په چټکۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال احمد افغان وایي پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو د نیونې لپاره نوي چک پوینټونه رامنځته کړي دي او دوی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه پاکستان کې افغان مهاجرین هغه مهاجرین چې هیڅ ډول ویزې ونه لري دوی د پاکستان حکومت لخوا نیول کېږي، زندانونو ته لېږدول کېږي او بعدن بیا افغانستان ته ډیپورټ کېږي. چې دغه لړۍ اوس هم په ډېره چټکۍ سر روانه ده.
نوموړی وایي د نړیوالو سازمانونو له فشارونو سره سره پاکستان حکومت خپل دریز بدل نه کړ او پر افغان کډوالو یې د پټوکو بده ورځ راخیستې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې یوه بله افغان کډواله نسرین حمیدی وایي د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوه خو بیرته په ضمانت خوشي شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل،
مهاجرینو کې در پاکستان
کوم افغانان چې پاکستان کې ژوند کوي د پولیسو تر څارنې لاندې وي، همیشه پولیس کورونو ته ورځي، کډوال نیسي. زه خپل روغتون ته پر لاره وم چې د پاکستاني پولیسو له لورې ونیول شوم. څلور ساعته د دوی په بند کې وم، خو وروسته د هغو کسانو په همکارۍ چې د کډوالو ادارو کې کار کاوه په ضمانت خوشي شوم،
آزاد شدم دوباره.
دا کډوال په داسې حال کې د پاکستاني پولیسو له لورې د نیونو او ځورونو څخه شکایت کوي چې له هم افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس تېره ورځ پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې یوازې تېره ورځ د تورخم دروازې له لارې سل کورنۍ راستنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر تر 3,10,000 اوښتی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا ویلي چې په ایران کې هغه افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې احمد وحیدی دا څرګندونې د ایران په اهواز ښار کې د محصلانو د ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. په ایران کې په ورسیو ورځو کې خصوصا کله چې دغه هیواد د یزد ولایت په میبوت کې یو ایرانی ووشل شو او ځینو وویل چې دا ایرانی یو افغان وشلی دی، او ورپسې یو شمیر ایرانیانو د افغانانو په کورونو حملې وکړې. له دې سره په یو وخت په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې او پاینه حل کې ویل چې خپل هیواد ته هم نشي تلای. د دې موضوع جزئیات د آبدی سپوږمۍ په راپور کې اورو.
له ایران څخه د افغان بیا اسناد کډوالو پر ایستلو یو ځل بیا ټینګار. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په ایران کې میشت افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي زیاته کړې چې افغان کډوال په موقتي توګه په ایران کې ژوند کوي او باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. سرچینې ویلي احمد وحیدی دغه څرګندونې د ایران په اهواز ښار کې د محصل ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د پوښتنې په ځواب کې کړې دي. نوموړي ویلي،
من اخیرا هیئتی از طالبان اومده بود اینجا، گفتم شما باید بستر آماده کنی یا برگردم. بالاخره
بودی روسیه که د طالبان یو هیئت راغله و ورته وویل چې باید خپل بستر آماده کړي او هغوی له موږ فرصت وغوښت. دوه ډوله کډوال لرو، هغوی چې اسناد لري او هغوی چې اسناد نه لري. اسناد چې نه لري باید وویستل شي او هغوی چې اسناد لري باید تنظیم شي.
بخشی هستن، حالا تو حوزه‌های مختلف هستن، مجوز دارن. اونایی که مجوز دارن باید ساماندهی بشن.
مخکې تر دې هم ایرانی چارواکو د افغان بی اسناد کډوالو د ایستلو خبره کړې وه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ایران په یزد کې ایرانیت به او افغان کډوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوي او ادعا کېږي چې یو ایرانی تابع په کې د یو افغان له لوري وژل شوی چې په پایله کې د ایران خلکو د افغانانو پر کورونو حمله کړې او سوځولې دي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دې اړه وویل چې دښمن د افغانیت ضد او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ د شخړې په لټه کې دی چې موږ ته د منلو وړ نه ده. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې یو افغان کډوال عبدالله د دغې قضیې په اړه چې تاوتریخوالی رامنځته کړی وایي:
تا فعلا موجود دی که کسی جوان ایرانی را کشته مشخص نیست که آیا افغانی بوده یا نبوده.
تر له دې چې تر اوسه د دغه کس هویت نه دی معلوم چې افغان و که نه، بیا هم د یو کس سزا باید ټول کډوال ونه ویني. جرم یو فردي عمل دی. د ایران خلک زموږ سره هم فرهنګ او هم ژبې دي، باید د افغانستان شرایط درک کړي او هغوی چې نفاق اچوي باید مخه ونیسي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا هم وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم خپل هیواد ته نشي ستنېدلی ځکه د دوی په ټکو افغانستان ته بیرته د ستنېدو په صورت کې به وګواښل شي. د تېر جمهوري نظام یو سرتېری چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ایران ته کډوال شوی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي:
هم سیم کارت و هم کارت های بانکی که به خاطر رفع مشکلات مهاجرین بود، این آقا را آماده کرده بودند که بر مهاجرین توزیع کنند.
با چه زین کارتونه، بانکی کارتونه او سیم کارتونه پر افغانان رو بشه. به حقی روز تا چه طالب چارواکی ایران تراغلی و حقا پروسه هم و داریده او دقا کارتونه مو ترلاسه نکرل او لدیر مشکلاتو سر مخیو چه هر ورز با لزگون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. زموږ غوښتنه د ایران له دولته دا ده چې دلته ژوند وکړو تر هغو چې د افغانستان سرنوشت معلومیږي. که موږ بیرته افغانستان ته ولیږل شو، موږ به د مرګ انتظار باسو او مرګ به زموږ انتظار باسي.
اگر ما با چنین سرنوشت روبرو شویم، ردی مرسویم به افغانستان، فقط انتظار مرگ و انتظار مرگ ما میکشه و ما هم انتظار مرگ میکشه.
یادونه ده چې د ایران ملي امنیت شورا 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر هم بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی دوه ورځې مخکې د ایران ایسنا خبري آژانس ته کړې وه. د ایران د کورنیو چارو وزیر داسې مهال د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي چې هم مهاله له پاکستان څخه هم هر ورځ په سلګونه او زرګونه افغان بی اسناد کډوال ایستل کیږي او خپل هیواد ته ستنول کیږي، چې د دغه هیواد دا اقدام په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونې په یوه نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دې ډول تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیري او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تېر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوي دي. امنیسي انټرنیشنل په هغه 120 مخیز راپور کې چې نن چهارشنبې خپور کړی او پکې د 45 ژوندي پاتې شو کړاوونه مستند شوي دي، ویلي چې له جنسي تاوتریخوالي د ښځو سړو او ماشومانو په وړاندې له مجازاتو پرته د یوې وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. په مرکه شوو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی، 6 سړیان، 12 ښځې او 2 ماشومان دي. په راپور کې ویل شوی چې له توقیف شوو معترضانو سره د جنسي تیری، ډله ییز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ترسره شوو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماردو ویل زموږ څېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د معترضانو د شکنجې، مجازاتو او دوامداره فزیکي او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیري او د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلاماردو ویلي هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي دې پراخه بېلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د معترضینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له جنسي تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال توقیف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسي انټرنیشنل ویلي اکثره قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی، له دې ویرې چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړي او زیاته کړه په نادرو مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوي دي. د امنیسي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلي له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خنډونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولی وي. امنیسي انټرنیشنل ویلي د خپل راپور موندنې د نومبر په 4 له ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدونکو وای کورونه د تیرو 40 کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وای خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسې رانغښتي. نموړی وای د تیری شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپل سیمو څخه د جګړو له وجې بې ځای وو او هغه مهال کور د شکیلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وای د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغاني لګښت کړي، خو وای اوس بیا د هغه ډول ودانونو توان
پښتنه مو دا چې موږ در بدر خاک وسالی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بنمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي تم ورته ګوره. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي، دلته رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنګو نه دا نیم کلی دی، ګډ واډ دی، ټول خراب شوی دی، د جنګ دی لاسه د لاس کولم سایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور دی اس به بیرته سره جوړ.
میدان وردګو ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسیدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی، په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدای شي ووینئ او داس کور دلته نشه دی چې دوته zarar نه رسیدل
په دې تیر جنگو کې ډېر زیات تلا په سالور ولستر سیدلی دي چې هم د امریکان د خونه په چوک بو کې هم ملکی خلک دلته ډېر شدون شدي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بل خوا د دغه ولایت ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب سوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب سوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلی دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت کې سیدونکو به زمکي کمیدي او غاڼي کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیرو روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچ کړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخه نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په خوای په سلګونه وزي او په لسګونه غواګانې درلودې. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ښه تیرېده. خو اوس کالو سر د څارویو د خوراک نشتوالي سره مخ دي.
د ځمکو څخه حاصلات ډېر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا ګډې بزې یو اندازه. دغه ځکه غرنیو سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیاتې شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واښه او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو دې د وجې نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درې پیچ، نارنګ ولسوالۍ، چوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بېخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالی څاروي له شیدو او بچیو راوړلو ویستلي او دې سره یې د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو د یو هم د مشکل دغه سره مخ یو چې کله وچکالیانی وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستې وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغېزو شکایت کوي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران بڼوال او څاربلرون کې زپلی دي او په ډیرې سیمو کې خلک لکه ختونو باغونو او څاروي خلاص کړي چې دا ټول لاسیدی او مرستو ته اړتیا لري.
تاسو ل پیغامونو
زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالۍ نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راځو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي.
ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسه ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کاره سخصل کېږي ورور.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. نه نیمې بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د یوې لوحې پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. دا لاره تیره شپه هغه مهال بنده شوه چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نصبېدو اعتراض وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو ایف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر ایکس پانا لیکلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر شپږ میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان راستنېږي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کېږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولی تا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو غواړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونۍ پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت میومنئ. د دیونه په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي. افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پایلوبا ایڈلیډ سترایکرز لوبډله ګټلې. او د خبرونې په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به ووري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستې څوک وي، لوبډل مشي باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید زهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 وکټو منډو هدف ته 50 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ او د 50 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼې کې درویش رسولي 15، احسان جنت 9 او لوبډل مشرک رام علي خیل 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یاد سیالی چی د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې وشوه. انګلینډ په لومړۍ پاڼۍ کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼۍ کې په ترتیب سره 1440 منډې کړې. په دویمې پاڼۍ کې انګلینډ یو بیا خطوپوهنه ونه کړه شو او ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شول. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شوی و چې د 5 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیڼلاسي توپ اچونکی ضیاءر رحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لس لوبغاړي آؤٹ کړل. همدارا سلیم صافی درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخت ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له هندوستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغان 19 کلنو کمره ملي لوبډله به 4 د دسمبر په 6 نیټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي تر څو هلته په د 19 کلنو کمره لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به انشاءالله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپلې د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر 5 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګه که خدای کوي موږ بل پړاو ته لاره پیدا کړي، نیمه پای لوبه ته، نو نیمه پای لوبه بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګه پای لوبه د دسمبر په 12 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې و احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولیدل چې افغانستان په 2018 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلو کې پاکستان ته ماتې ورکړې و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شلو ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شلو ورځو په دې سیالیو کې یو اربیا میکسویل ډېر خزلېدلی دی. له سالی محمد سالی نور تفصیل اورو.
هندوستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ و چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پایل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړ شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. استرالیا ته جا سنگلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کومار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 26 نیټه ترسره شوه، هند د 4-4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه چې 215 منډې یې کړې وې. استرالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 191 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یش شوی جایسوال چټکې 350 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. درېمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ استرالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلی و چې استرالیا د ورستی اور په ورستی توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج گایکواک 123 او استرالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. گایکواک د اغیزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې وې.
په څلورمه سیالۍ کې هندي لوبډلې د شلو منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو وار بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې، خو استرالیا یوازې 145 منډې وکړای سوای. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلې وو او د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په څلورو اورونو کې 14 منډې ورکړې وې او درې مهم لوبغاړي یې سوځولې وو. پنځمه سیالۍ چې د دسمبر پر درېمه نیټه په بنګلور کې ترسره سوه، د شپږو منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی و. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 10 منډې کړې وې او 1 لوبغاړی سوځولی و. د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا د هند ورو توپ چونکي روی بشنوی ته ورکړل سو. هغه ټول ټال 9 لوبغاړي سوځولې وو. د ویلو ده چې د استرالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوب کې هند ته ماتې ورکړې وه او تر یادې پایلوبې سم د لاسه وروسته د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړه چې د دواړو لوبډلو ځینې مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پیلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیت تماتي ورکړه په پرله پسې ډول اتلولي وګټله. دغه پیلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د استرالیا په ایډلیټ ښار کې ترسره شوه، د سټرایکرز لوبډلې د 116 منډو په هدف ټاکلی وو او هیت لوبډلې د 2 وکټو په سوځېدو سره 122 منډې وکړې چې د 3 منډو په توپیر لوبه وبایلله. په پیلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړي امندا جادي ویلنګټن غوره لوبغاړي وټاکل شوه. هغه د 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماری اتاپاتو ته ورکړل شوه. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړې، په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټې اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د ولسکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا له لوري د ولسکلن فوټبالرانو نړیوال جام په انډونیشیا کې ترسره شو. په پیلوبه کې جرمنی او فرانسې د دوه ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې 4-3 پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د 4 هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په 10 نیټه پیل شوی و. د ویلو ده چې دا د جرمنی د ولسکلن ځوانانو لومړی اتلولي ده او د مالی هیواد بیا د دریم مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالیو لپاره 3 افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکو پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یو بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمان بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیګ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې وه چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوي. اوس د خبرونې دویمه نیمایي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکي تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نورو مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیات ته اړ شو؟
راشد خان که مونږ وګورو پر ټول کال کې د 11 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې ریسټ هم نه لري، نو دا ټول دی لوبو هغه دی بولینګ دی لوډ وجه دا بل دلته یو بل برخه دا د سی اکثر سړی په پریشر کې دی، پریشر په حالات کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبي کول، مسلسل غټي لوبي کول، مسلسل سختي لوبي کول. لکه مونږ کو ګورو یو صحیح ټی 20 میچ دی یو څلور ورځنی میچ یا دی 4 ډی میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم سیدا بیا بیرته پلیئر سیدا څنګه ریکور کوي، دا ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سي. ریکوري کې مونږ ویلی شو سي مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سي، مونږ د مونږ وجود کې سترینث پاور سي کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان تر بیا ټایم په کار وی. هغه ټایم سي د راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن د پاره دی لوډینګ د پاره دی زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې مونږ اکثر سیدا دی کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې مونږ په فټنس باندې زیات تمرکز دی، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینری وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهني ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسې ویکنسیز دی د ډیولپمنټ لپاره سیدا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ دی انجری باعث خامخا کیدای شي. نو راشد خان د پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي، د باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې د باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره ورې وکي. دغه لوډنګ سه د لوډنګ سه خیال نه ساتل سينو دي انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاش کې څو یو ورځنۍ او شل ورځې سیالۍ وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلی، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بده کې خبر راځي کې یو سړی ولس کلنی هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي، نو دا 15 اورو پورې دی کولای سي یا 25 اورو پورې دی اپتی کولای سي سوکي. به سې څوک نو نسکلني سمرا اورونه کولای سي 100 اورو پورې کولای سي. به سې ایلیټ لیول کې کرکټ کې سیغه ته مونږه اټانم سټیج وایو، لکه مونږه 15 سلويخت اورو پورې کولای سو سې اورونه وکړو. خدای سره بیا سې پريشر مونږه اضافه کو، دې سره مونږه میچونه زمیشو ګورو، دې سره مونږه پر فیلډینګ اضافه کو، نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي. نو بار بار مونږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو، سیدا باید صحیح تنظیم کې راشد، او نو دا به وکول شي هر وخت فټ پاتې شي. د دې مثال مونږ د انګلند دی فاست بالرانو ورکو، کته چې ته جیم اندرسن بالینګ کوي، نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي، هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلی، ځکه هغه د لوډ خبره ده، د عمر خبره هم ده. نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډېر زیات ضروري دي، کنه بیا د انجری باعث ګرځي.
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راته وای، په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي؟
بالکل، فټنس سیدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي، او سپورټس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنټ راولي. یو ته مونږ ایجیلیټي وایو، بل ته کوکنس وایو، بل ته سپیډ وایو. دا درې واړه شیان سیدي د یو تخنیک دی عملي کول او د تکتیک دی عملي کول د پاره ډیر زیات ضروری دي. یا د تا په ذهن کې څه شی ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې، نو هغه د پاره فټنس یا ته باید سوپر فټ اوسېږي. او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې کنسیسټنت یا ډېر وخت لپاره کولای شي چې ته لوب وکې، یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه شي، یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټیانې وکې چې ته انجری نه بچې، او مطلب خوږېږې نه، خوږ نه، او نور داسې د ستړیا ول احساس سره او نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورټسمن ژغوري. نو فټنس چې دا ډېره مهمه برخه ده د هر سپورټس، او په کرکټ کې چې دا بیا ډېر زیاته مهمه، ځکه داسې ته به درې ساعته ای درې ساعته یو نیم ساعت آل اتا سی ته به دو نیمې یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې. نو فټنس چې دا د دې لپاره ډېر اړین ده. نو فټنس نه بغیر چې دا یو لوبه هم نشي کېدی، ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي، بیا چې دا نور مهارتونه زده کړي. هر سپورټ چې دی هغه په ګراوند کې عملي کوي.
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم. فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي، ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغا بیرته لوبغالو ته راوګرځي؟
بالکل، راشد خان خبرو ته سی ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي، د دې معلومیږي چې دی به ډیر زر جوړ شي. خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې 6 ورځې یغمره نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسی، ځکه زه دای به ریسټ یو ځانته یو برخه ده له انجن وروسته، او ریهب بیا بل برخه ده. څنګه کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي، منډو ته راځي، او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت به بیرته جوړی، سی بیا انجرد نسی، بیا مسلز ویک نسی، یا څه نور نقصان نه رسیږي. نو راشد خان سدا کم از کم سلوی خرزی یا 50 روز ته ضرورت لري سدا بیرته ریکور سی. نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګ شي.
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري، د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي؟ او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي؟
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسې لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به د منګل لوبډل مشر وي. نو د ما پان په ابراهیم زدران ډیر کار وسی د دې پوزیشن د پاره، دی ابراهیم ټرین سی، ابراهیم دی رامخ کی سی، او پیغمبر ټرست پیغمبر باید موږ ټرست کو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولو بول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه هم لري، ایکسپیرینس هم ده، او ډیر خلک بریکر ده، ورسره بیټسمین ده، فیلډینګ له هر څه نه ډیر ښه ده، او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګا د سی او سو کلرو سی غبندې د راشن د با ټرست کولای سو غکایس احمد ده.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
درنو اوریدونکو، د دې ونې لپاره د لوب ل میدان او نیزه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
خوب کی